ترین بناهای تاریخی و مذهبی در شمال افغانستان محسوب می شود.
السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام 2 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي په چپو کې اونس پروګرام ته ځانګړې شوې. په ژوندۍ بڼه خبريږي. موضوع هم د استانبول خبری دی، د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرې نن په استانبول کې بیا پیل شو. خو تر دې مخکې ستاسو پام راګرځو خبرونو ته. پاکستانی پوځیانو نن د کندهار په سپین بولډک برید کړی. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شهیدانو په وینا خبر ورکړ چې د اوربند سر بیره پاکستانی پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. تولیو نیوز خبر ورکړی چې پاکستانی ځواکونو د 50 بجو خواته په سپکو او درنو وسلو حمله کړې ده. د طالبانو یو پوځي چارواکي چې نوم یې نه دی څرګند شوی، فرانس پرس خبری آژانس ته د دغه برید تایید کړی او ویلي دي چې دوی د استانبول کې روانو خبرو ته د درناوی په پار ځواب نه دی ویلی. دې پوځي چارواکي ویلي چې دغه برید شاوخوا 15 دقیقې دوام وکړ. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو او د پاکستان د حکومتونو د استازو ترمنځ په استانبول کې دریم پړاو خبرې پیل شوې. دا خبرې د 2 ورځو لپاره پلان شوې دي او ځینې سرچینې خبر ورکوي که چیرته اړتیا وښایي نورې هم تمدید شي. د طالبانو د پلاوي مشري د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوي مشري د هغه هیواد د استخباراتو رئیس عاصم ملک کوي. د طالبانو او پاکستان حکومت د پلاو ترمنځ دوهم پړاو خبرې د اکتوبر له 15 متر دیرشمې پورې په استانبول کې وشوې. په هغو خبرو کې موافقه شوې وه چې اوربند به دوام کوي او بل پړاو خبرې به د نومبر په 6 پیلېږي. یعنی نن د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تېرې میاشتې د تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11 په دوحه کې خبرې شوې وې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانستله. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر وایي په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی. د دې ادارې د بیان له مخې چې نن خپور شوی، دا هم ویل شوی چې د اپینو تولید او د اپینو له خرڅلاو څخه د بزګرانو عاید هم کم شوی او د مصنوعي مخدره توکو په ځانګړې توګه میتامفیتامین تولید او قاچاق کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو دفتر موندنې ښیي چې په 2015 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت د 2014 کال په پرتله 40% کم شوی. دا اداره زیاتوي چې سږ کال په شاوخوا 2200 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوې دي. د بیان له مخې وړم کال په 2800 هکتاره ځمکه کوکنار کرل شوې وو. د بیان له مخې د اپینو له درکه سږ کال بزګرانو 140 میلیون ډالر ګټلي، په داسې حال کې چې پروسږ کال دوی 280 میلیون ډالر ګټه کړې وه. د افغانستان او ایران د فوټسال د ملي لوبډلو لوبه نن د دو په وړاندې مساوي شوه. دا لوبه د اسلامي هیوادونو د پیوستون په نوم د سیالیو په ترڅ کې ترسره شوه چې د سعودي عربستان په پلازمینې ریاض کې روانې دي. په دې سیالیو کې افغانستان د سېشنبې په ورځ تاجکستان ته 9-5 په مقابل کې ماتې ورکړه. افغانستان په بي ګروپ کې له تاجکستان، مراکش او ایران سره یو ځای شوی دی. اسرائیل نن له مصر سره خپل سرحد ممنوع سیمې په توګه اعلان کړ. د راپورونو له مخې اسرائیل وایي پر دې پوله د ډرون الوتکو په مرسته وسلې قاچاقېږي او دوی غواړي چې د دې وسلو د قاچاق مخنیوی وکړي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس په یو بیان کې وویل د کورنیو استخباراتو له مشر ډیوید زینی سره تر موافقې وروسته دا سیمه ممنوعه اعلان شوه. په هغه بیان کې چې د اسرائیل دفاع وزیر خبر کړی دی، راغلي چې د ډرونونو په واسطه د وسلو قاچاق یو تروریستي عمل دی. د بنگلاديش چارواکو نن وویل وسلوالو د یوې سیاسي ډلې پر غونډه برید کړی او یو تن یې وژلی دی. فرانس پرس خبری آژانس خبر ورکوي چې په دې حمله کې چې پرون وشو د انتخاباتو د یوه نومان په شمول 2 تنه ټپیان شوي دي. دا برید وروسته تر دې وشو چې د چهارشنبې په ورځ انتخاباتي مبارزې پیل شوې. په بنګلاديش کې پروسږ کال له پراخو مظاهرو وروسته چې له عملی د شیخ حسنې حکومت نسکور شو، دا لومړی انتخابات چې ټاکل شوی دی د فبروري په میاشت کې ترسره شي.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
د ازادي په چپو کې خبرونه ته خراغلاست. په استانبول کې نن د اسلام آباد او کابل ترمنځ د خبرو بل پړاو پیل شو. د استانبول په مخکینی پړاو کې چې له خند او ځنډ سره ملو دواړو لورو د اوربند په دوام چې مخکې د دوحې په خبرو کې ترلاسه شوی و موافقه وکړه. په هغې اعلامیه کې چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 10مه په استانبول کې د ترسره شوو مخکنیو خبرو په پای کې خپره کړې ویل شوي چې د نومبر په 6مه یعنې نن په استانبول کې د خبرو په دوام په دوهم پړاو د استانبول البته مرکچیان به د اوربند هوکړې پر نورو جزئیاتو خبرې کوي. دغه راز ویل شوي ټولو لورو دا منلې چې د څارنې او تایید یو میکانیزم به رامنځته کوي تر څو د سولې د دوام ډاډ حاصل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. د طالبانو د پلاوی مشري په دې خبرو کې د دوی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق او د پاکستاني پلاوی مشري هم د هغه هیواد استخباراتو رئیس عاصم ملکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې میاشتې تر نښتو وروسته د دواړو لورو د استازو ترمنځ لومړی ځل د اکتوبر په 11مه په دوحه کې خبرې وشوې چې هغو خبرو د استانبول غونډو ته لار پرانسته. په استانبول کې د روانو خبرو سره په یو وخت لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل د کندهار په سپین بول د کې د پاکستانی پوځیانو د برید راپورونه ورکول کیږي. فرانس پرس خبری آژانس د پوځي سرچینو او عیني شاهدانو په وینا خبر ورکړی چې له اوربند سره سره پاکستانی پوځیانو پر افغانستان ډزې کړې دي. فرانس پرس دغه راز د طالبانو د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې وای د پاکستان له لوري برید شوی و لس 15 دقیقې دوام وکړ او دوی ځکه ورته ځواب ورنکړ چې په استانبول کې د خبري روان دي او دوی د دغو خبرو درناوی کوي. افغان لوری د دغو خبرو درناوی داسې مهال کوي چې د پاکستان دفاع وزیر بیا د دغو خبرو په درشل کې ګواښ کړی چې دا خبرې که نتیجه ورنکړي نو له افغانستان سره به د پاکستان ښکاره جګړه ونښلي. دا هغه موضوعات چې نن د ازادۍ په څپو کې له پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څېړو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاري او د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او دغه راز په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال طاهر خان ته مو بلنه ورکړې چې درې واړه د ټلیفون له لارې را سره وصل دي. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. که لومړی طاهر خان تاسو ته درشو د دغه سپین بولدک د بریټ په اړه مو څه اوریدلې دي؟ پاکستانی لوري آیا دغه بریټ تایید کړی دی؟
سلام تاسو ته، تاسو که درمنو اوریدونکو ته او ملمنو ته. پاکستان تر دې وخت دغه چې کوم دا ډزو تبادله به ضرورت ومه شوې ده، د دې پاړه باندې هیڅ نه دی ویلي، نه د طالبان حکومت رسمن څه ویلي دي. تاسو خود ایجنټس اجانس فرانسیس خبره وکړه، لیکن هغه نه معلومه سرچینه ده، هیڅ لا دا معلومات نشته چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده. او البته که رسمي د هغه غاړې نه دې غاړې نه وشي راشي بیا به تاسو خبر شي، خو تر اوسه پورې البته په ټولنیزو رسنیو باندې ضرور مختلفې ویډیوګانې پرتې دي چې ځینې پکې زړې هم دي، خو ماحول د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ د سدي چې په ټولنیزو رسنیو باندې ځینې وخت کې تایید شوی شیان نه وي. او دا هم یو بدقسمتي ده چې په ډېرو شیانو دواړه غاړې دا کار کوي چې کوم د پلویان د پاکستان کې د حکومت او که د طالبان د حکومت تر اوسه پورې سپین بدله کې ډزې بالکل شوي دي. او لیکن دا معلومه نه ده شروع چا کړې ده او علت سو، نو هیڅ سپیناوی د دې خبرې له اوس پورې نه دی شوی.
بله، که د سپین بولدک له برید نه تیر شو، د استانبول د خبرو په اړه د پاکستاني رسنۍ څه وایي؟ په تېره بیا د پاکستان د پوځ د پاکستان د دفاع د وزیر وروستۍ څرګندونو آیا بیا هم په پاکستاني رسنیو کې انعکاس موندلی دی؟
ضرور، ګوره چې دفاع وزیر اوس چې کوم طالبانو سره ستونزه ده افغان حکومت سره، نو هر خبر تر رسنۍ بیا ډېر ارزښت ورکوي. او دا د پاکستان دا بدقسمتي ده، ممکن ده چې د پاکستان د دفاع وزیر په دنیا کې واحد یو هیواد پاکستان چې دغه دفاع وزیر هر ورځ رسنۍ سره خبرې کوي او هر ورځ بیانونه ورکي او داغه په بیانونو باندې سرګندوندو باندې پاکستان کې خپلم ډیر زیات اعتراضونه کیږي، لیکن هغه دغه بیانونه هم دغه ورکي او لکه دغه په طالبانو سره یو حالت خو یو مشکل دی او خبرې روان دي، نو دا د دې لکه یو اړتیا وي چې بیانونه کوي اول خو د بیانونه نه وي خبرو سره انتظار وشي، البته که بیان وی هم نو په داسې انداز کې وي چې هغه سره هغه ماحول هغه یو اعتماد طرف ته لاړ شي، دلته بیانونه راځي کله نه کله اخوان هم راشي، او زما په نظر داسې بیانونه بالکل په دې موجوده حالاتو کې هغه حالات نارمل راوستلو ته ګمان نه کوم چې داسې مدد کوي، بلکې خرابوي حالات.
مننه طاهر خان را سره اوسه د افغانستان د ولسي سياسي جرګې مؤسس او سياسي شنونکي صدیق منصور انصاري، تاسو څه وایي د پاکستان د دفاع وزیر د څرګندونو ته په پام سره چې خبرې لا پیل شوې نه وي د بیا هم ګواښ کړی دی، د افغانستان لوري څه فکر کوي چې هغه څه چې خواجه آصف ګواښونکي خبرداري ورکوي د لور د لورې چوپ دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم، خغلی نوری تاسی، خغلی طاهر خان، خغلی شمس او طول اوریدون که هم کرام تا سلام علیکم رحمت الله. مگو تاسی که پاکستان دفاع وزیر خغلی خواجه آصف وینا و تزیر شو، هغا تل زید و نقیز خبری کوی، هغا پخوانه وینا و هم تروس چا حیری کلی ندی چی یو مرکه کې ویلي وو چې موږ د امریکې لپاره د چټرې لوبې کوو او د برېټانیې او غرب په اشارو یې کوو. هغه د چټرو لوبو لوبغاړی دی او تل هڅه کوي چې دغه چټرې او ګندګي او د لوبې روان وي او مایان ونیسي.
خو انصاری صاحب، د پاکستان کې ډېر سیاسي مخکښ څېرې چې موږ تاسو لیدلې دي ډېر ځلې په دې تور نیول شوي دي چې دوی داسې څرګندونې کړي چې د پاکستان له ملي ګټو سره په ټکر کې دي، لکه څنګه چې مخکې طاهر خان وویل چې دغسې دته ویل شوي چې باید ونه غږېږي، یا مثلا دی په خپل سر دا خبرې کوي، دغسې ګواښونکي چا څوک نشته کوم مرجع چې ورته وایي چې له خبرو ډډه وکړه. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې له خاغلی انصاری سره زموږ اړیکه پرې شوله. خو د سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس، تاسو هم خبرونې ته ښه راغلاست، همدا پوښتنه له تاسو کوم شمس صاحب، مهرباني.
سلامونه نوري صاحب، تاسو ته خان صاحب او انصاری صاحب، تاسو ټول قدرمنو اوریدونکو ته زما نظر دا دی چې نه، د پاکستان دریز دا دی، پالیسي هم دا دی، یو شخص خبره نه ده. دغه کوم فوزی حاکمان شي دي او د دې چې کوم حکومت دا دی، او د هایبرید حکومت ته تقریبا حکومت مکمل د پوځیانو سره دی په کوم شکل چې دوی راوستل. نو اوس د پوځ برنامه هم دا ده چې دوی هم دغه سي د افغانستان په وړاندې یو جارحانه یا تهاجمي دریز غوره کړی دی، او پاکستان کې کسان دی د یو تشپنامه د جمهوریت ادا کوي، خو کوم رسنۍ چې دی هغه ته منظم د دې د اس پی آر یا د فوزی ویان لخوانه برنامه ورکول کیږي، او هماغه روایت بیا دوی مخکې وړي. نو نه یوازې د خواجه آصف، خواجه آصف خو صحیح ده چې هغه بنده اختیار لري او بې صلاحیته شخص دی، مګر یو څه خو ته ورکول کیږي، ځکه تش په نوم باندې دا یو چوکۍ خو سمبولیک ده. کسان پاکستان کې وزیر دفاع کوم حیثیت نه اختیار ټول د پوز د مشر سره، خو بیا هم لکه د عمومي روایت دا د افغانستان ضد دی او دا اوسنۍ نه دی، د سو کالو کې دوی دغه روایت جوړ کړی دی، د افغان کډوالو پر ضد ډېر سخت منفي تبلیغات وکړه، عامه ذهنونه که څه هم د ملتونو ترمنځ کې یو سرورولي او دغه موجوده وه او یا اوس هم کېدای شي وي، مګر دوی افغانستان یو دښمن هیواد په توګه معرفي کو خپل ولسته. نن هغه ولس هم ډېر زیات منفي فکر کوي، حتی د افغان کډوالو سره ډېر زیات سپک وضعیت کوي، او په پاکستان کې چې بعضي یو څه خواخوږي یا یو څه نیک نظر والے خلک دي، هغوی هم ډېر په دې کې بے وسه دي، خپل یو څه شکایت کوي چې د افغانانو سره دغه وضعیت د په ګټه نه دی، مګر دا هغوی د خبرې ځای نه نیسي. نو خبردار چې پاکستان دریز هم دا دی، دا یو شخص کار نه دی.
مخکنه یو خبرو که ده استانبول بیا هم لا خبری پایتا نوی رسیدلی یو چه زندنی لخند سر مختت للی خواجه آصف امده دول سرگندوانی حل تم کردیوی که ده خبری نتیجه ور نکری اغا نازک اوربن بنور لخطر سر مخامخوی مخکی ده اخکاره جگری خبر کردیو نن چی بیا خبری پل شوی لده مخکی بیا هم داس گواه کردی یعنی که عملا ده دوار هیوادون تر من جگره دریدلی ده دا تاسو یو لفظی جگره کنی یا هغه د فشار اله ګڼئ چې غواړي په مقابل لور یعنی په طالبانو باندې دوی راولي؟
بالکل دا دوه بڼې دي. یو خدای دی چې په افغان طالبانو باندې دوامدار فشار ساتي او په پا پاکستان کې چې هر پیښه کېږي د دې مسؤلیت دی ته راجی کوي، او په دویمه توګه دوی بیا داخلي سیاستونه د پاکستان داخل تم ګوري، هغه خپل داخلي سیاست دپاره هم هغه یا د رفع مسؤلیت دپاره، چونکې دی د ٹی ٹی پی سره په جګړه کې پاتې راغلی دی، د بلوچستان سره پاتې راغلی، خپل هغه کورنۍ مشکلات نشي حلوي. ممکن یو جزوی برخه د افغانستان مربوط وي، مګر اصل موضوع خو ستاسو خپل ده، کورنۍ مشکل دی او دا مشکل ډیر پخانه دی. دغه د مولانا صوفی محمد په مشرۍ په 1949 کې هغه د اسلامي شریعت نفاذ په ملکنډ کې شروع کړ، او په 1999 کې پاکستان هغه ته اسمبلی ته یو بل منظور کړ چې هغه وخت د نواز شریف حکومت و. نو ګوره د دې ریشه پخوانی ده، ستا ولس اسلامي شریعت غواړي، او بیا د دې تر څنګ چونکې تا په دې قبایلي سیمو کې په دغه پښتنو او د بلوچ منطقو کې ظلم کړی دی، هلته محرومیتونه دي، دا ټول یو ځای شوي دي او ستا په ضد باندې پاسون دی. نو دا مشکل خو د افغان طالبان نشي حل کوي. نو په هر صورت یو څه د داخلي سیاست دپاره همدغه سې بیانونه ورکوي، او یو څه د فشار د واري دولت دپاره هم.
مننه شم صاحب. طاهر خان، تاسو دغه د پاکستانی رسنۍ او د پاکستانی چارواکو څرګندونې چې له نږدې تعقیبوي، د استانبول خبرو ته اهمیت ورکول کیږي، اسلام آباد دا خبرې مهمې بولي، او که یوازې د دې لپاره چې څوک پر انتقاد ونه کړي چې دغه لانجه یا کشاله د خبرو له لارې اسلام آباد ګواکې ګوندې نه حل کوي، یا ممکن د منځګړو فشار د ترکیې یا د قطر فشار وي، او که پخپله اسلام آباد غواړي چې دغه ستونزه د خبرو له لارې هواره شي؟
ګوره، نه، د استانبول خبرو ته خو ارزښت ورکول کیږي، رسنیو کې ورکول کیږي، او دلته پاکستان کې خو صرف حکومت نه، دلته خو ډېرې مهم سیاسی او مذهبی ډلې دي، نو رسنۍ ورته اهمیت ورکوي. خو دې خو شک نشته چې پاکستان کې رسنۍ کنټرول دي، په افغانستان کې دا رسنۍ کنټرول دي، او زردش خبره خو تر ډېره حده ځکه درسته چې هم دغه رنګې رسنۍ دواړه فعالیتونه چې کوي، که موږ وګورو دلته پاکستان کې خپله موجوده ما بیا افغان رسنۍ موږ سارو، او دا بدقسمتي ده چې کوم هغه یو خو ځا ملي ټلویزیونونه وي یا ریډیوګان وي، لیکن چې دا خصوصي او یا دا آزاد او یا نجی ورته ویل کېږي، نو هغه اوس د ریاستي ادارو د حکومتونو د هغه بیانیا خپرې، نو دغه یو خو ارزښت ورکول کېږي. لیکن زه چې ګورم پاکستان کې تنه تاسو د خواجه صاحب خبره مو کړه، نور اندسې یو څو کسان وي چې هغه جنگ ته بس هر وخت لمن وهلي او بس تیار وي. خو ګوره عمومي چې زه په اسلام آباد کې ګورم چې کانفرنسونه کېږي، غونډې کېږي، او افغانستان موضوع وي، لکه په دې دوه ورځو کې زما وکتل دلته چې دوه سیمینارونو کې زه خپله لاړم، چې په هغې کې پخواني ډیپلوماټان او ځینې سیاسي مشران بیا دلته ډیپلوماټانو بل یو لویه غونډه کړې وه. د ټولو دا یو خواهش هم وي او چې په افغانستان او د پاکستان ترمنځ د ښه تعلقات هم وي، جګړې دې نه وي، او تعامل دې وي، انګیجمنټ وي. خو بدقسمتي دا ده چې دلته کومه وګورو نو سوچ داسې چې په سر وخت یو جنته تیار وي، کړو هلته طالبانو موږ وګورو نو هلته هم داسې هغه یو ماحول جوړېږي چې نن د پلانې ځای نه دونه کسان فارغ شو، د کولی اردونه نن د هغه ځای نه شو، په ټولنه نن هلته تمرینات روان دي. نو لکه دا جنګي ماحول ولسونه نه پوښي څومره چې زه ګورم د عام خلک، بلکې د پاکستان کې زه ګورم داسې سیاسي مشران دي چې هغه په اړه باندې دا تصور دی چې هغه فوج ته نږدې خلک دي. هغه هم تاسو خواجه صاحب خبر وکړه، کنه خواجه صاحب خبر بیان ورک، ما افتاب شیر پوسه لکه هغه مطلب دی حکومت سره په ټکر کې بالکل نه دی، ادارو سره په ټکر کې بالکل نه دی، لیکن هغه نه خواجه صاحب بیان وکړه. نو باندې دا چې عام خلک، عام سیاسي مشران پاکستان کې ولسونه هغه بالکل د جګړې پلویان نه دي.
بله، مننه طاهر خان. د صدیق منصور انصاری بیا را سره وصل شوې ده. انصاری صاحب تخنیکی همکاری شره کې چې بیا تاسو سره اړیکه پرې شوې، نه پوهیږم تاسو په سفر کې هم وی احتمال لري چې همدای لټوي سیګنال به کار نه ورکوي. په هر صورت بیا به هم هڅه وکړو چې تاسو سره اړیکه ټینګ کړو. ښاغلی شمس، تاسو ځینې انتقادونه کیږي چې دغه هیئت چې په استانبول کې دی لانجه ډېر لویه ده د افغانستان او پاکستان ترمنځ، وایي چې ممکن دا هغومره صلاحیت ونه لري چې د مهم می پریکړې وکړي. د طالبانو د پلاوي مشري د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق کوي، چې مخکې په د دوحې په خبرو کې هم د طالبانو دفاع وزیر سره ګډون درلود، او د پاکستان د پلاوي مشري هم د استخباراتو رئیس. یعنی فکر نه کوي چې دا دواړه ډېرې مهمې ادارې دي، یعنی کولی شي چې مهمې پریکړې وکړي؟ دې ته هم کراشو په داتېرو شلو کلونو کې یاد څه باندې تقریبا څلېرش کلونه اوس په اوښتې دي د جمهوریت په دوره کې، تل موږ له کارپوهانو اورېدل چې د افغانستان جګړه تقریبا تر ډېره استخباراتي جګړه ده.
داسې چې طبعا پورې حیات دی د استخباراتو رئیسان چې پکې دي، خو استخبارات خو د کابینې د افغانستان کې خو زموږ د کابینې عضویت لري. پاکستان کې البته تشکیلات بدل دي، کله د خوار سره د پوځ سره دي، نو د ایس آی مشر د پوځ د مشر لاندې کار کوي. یعنی د استخباراتو برخه کې دا د پوری آزادي. البته دا خبره ده چې تصمیم خو به دوی نه نیسي. مذاکرات اصول خدای دې چې دوی به دواړو طرفونو به امادګی نیولې په هغه موضوعاتو په هغه ایجنډا به بحث کوي. ورستۍ پریکړه خو به تا باندې د خپل پایتختونو سره د خپل پلازمینو نه به هدایت اخلي او په هغه باندې به تصمیم نیسي. مګر حیات ما په نظر د افغانستان لخوا نه خو یو مناسب حیات دی د ټولو ارګانونو، که د دفاع وزارت دی، د کورنیو چارو دی، او د بهرنیو چارو دی، د ټولو نمائندگی پکې شته دی. البته پاکستان کې خپل څنګه چې دی هغه ملکی حکومت دونه حیثیت نه لري، ټول اختیار د پوځ سره دی او دا حیات هم د دې پوځي دی.
ډیره زیاته مننه. فکر کوم چې له ښاغلي انصاري صاحب سره بیرته اړیکه تر اوسه نه ده پرې ټینګه شوې. طاهر خان، تاسو ته بیا هم درزو د دغو خبرو سره هممهاله، البته که ټول ورته ووایو چې د استانبول مخکنیو خبرو او دغه راز د قطر د دوحې د خبرو په ارتباط یوه مهمه لانجمنه موضوع چې ده د دواړو لورو ترمنځ، هغه د پاکستانی طالبانو موضوع ده، د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي. تر اوسه پورې د دغو خبرو په جریان کې د ټي ټي پي لخوا کوم بیانونه راغلي؟ آیا دوی دا خبرې څه ډول انګیري؟ یعنی د خبرو هغه اصلي زړی تقریبا همدغه ټي ټي پي جوړوي.
دا مهمه پوښتنه ځکه ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت خبرې خو روانې دي، لیکن دا خبرې هم د دغه موضوع باندې د پاکستانی طالبانو پاکستانی وسلوالو ډلو د هغې په بنیاد دي. همدغه یو بنیادي تر دې وخت یو لوی لانجه ده چې د دواړه هیوادونو یو جنګي حالت ته راوستل. خو تر اوسه پورې ټي ټي پي رسمن سوري دي ویلي او نه. البته موږ د ټي ټي پي نه ضرور تپوس کړی دي او دا کوم دا تپوس کړی دا غي رسمن څنګه مو بیان نه راغلی، خو موږ دا ویلي دي چې دا مسله پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت نشي حل کولی. او یو خبرات دام ویل په یو میسج کې په پیغام کې چې دا دی غکیلی او چابی چې دا هغه د دوی په لاس کې ده. او هم یو خبر د سی یو عمومي د دنیا خدم دا روایت دی، ابل نو بل طالب سر خبرې کولې پاکستانی سره هغه چې په غزا کې کورو کې شوی د خوږی کې د حماس دلې یو رول خو. نو دا یو مهم سوال ځکه دی چې دی په کې نیوی دی بهر وي او دین څوک تاسو هم د کیو په خبرو کې معلومات چې کم لرم د دویم پړاو نو پاره کې د پاکستان همدارینو دغه بیا د وختونه او تاسو دغه پر ضد باندې ګامونه واخلې، دغه مشران اونیسې هغه مونږ راکه او افغان طالبانو غاړه پاکستان ته ویلې تاسو سره خبرو کې او دنه چې کوم مسلې دي هغه مونږ پر تړاو نه لري، مونږ دغه موارد نه یو. نو هغه ټکر په خبرو کې دی، خو د ټي ټي پی او نور ډلې اوس د خبرو برخه نه ده چې هغه برخه نه وي او دغه رائے خو به ضرور ځکه اړتیا ورته وي چې مسله د هغه په بنیاد ده.
څو ورځې مخکې ما په یاد منې چې کوم خبري آژانسو د همدغه خبرو چې هلته ترسره شولې د تحریک طالبان پاکستان لوري ویل شوی چې دوی حاضر دي چې د پاکستان له حکومت سره خبرو ته کینی، خو مقابل لوری وایي چې نه غواړي. ولې علت څه دی؟ آیا دوی دا آمادگی خودلې ده چې غواړي خبرې وکړي له اسلام آباد سره؟
کله چې عمران خان د واک نه لری کړی شو، هغه وخت کې چې کال بیا پی ڈی ایم په نامه چې کوم یو ائتلاف او دغه حکومت جوړ شو چې اوس دغه واټر دیم پی ڈی ایم حکومت ویل کیږي، نو هغه هغه د عمران خان هغه پالیسی تګلارا د مذاکراتو په اړه ختم کړه او رسمي د اعلان وکړ چې موږ به جګړه کوو. بیا داغه روس بیا انتخاباتو نوړان نک لن محلي حکومت او نگران حکومت او یا وسنی حکومت ته فیصله پریکړه پالیسی تګلار هم هغه د چې مونږ خبره مذاکرات نکو مونږ به جګړه کوو. نو چې جګړه کې نو بیا خو حالت د تر د سیو د څنګه چې وسنی حالت ته نو مذاکرات پاکستان حکومت نه کوي، نه نه فوج کوي، نه زبرس خبر سره خو اتفاق دي چې اختیار خو امنیتی مسلې دي، نه خو سره ملکی حکومت سره خوشته نه.
بله شمس صاحب، همدلته تمکیګو کله چې د پاکستان حکومت نه غواړي د ټي ټي پی په وړاندې جګړه وکړي، اند خبرو لاره هغه سره دغه موضوع نشي حلولای، فکر نه کوي چې پاکستان دغه جګړه د جګړې لمن پراخوي له افغانستان سره، او په دې کې فکر نه کوي چې پاکستان بیا هم ډېر ستونزې سره مخامخ دی له افغانستان سره؟ مثلا د ډیورن اوږده کرخه پرته ده چې د افغانستان لوري دا نه مني، ډېر نور مسایل دې سره راپورته کیږي. ولې پاکستان څه هدف تعقیبوي؟
زه نو ریسپټ د خپل مختلف سوالونه دینه تازه غوي. هغه دلیل دا دی چې کدا چېرته پاکستان په لوی لاس د سیمه بي ثباتول، بیا پاکستان ته د جګړه وړل، او یا په افغانستان کې د مداخلې ته بیا زمينه برابرول چې خدای مکه بیا یو کورنۍ جګړه رامنځته کی، ځکه اوس افغانستان کې نسبي ثبات راغلی دی او مرکزی ادارې شته دی. داخلي مسائل ډېر دي، د افغانانو مشکلات ډېر دي، هغه بیل بحث دی، مګر یو نسبي ثبات شته دی. نو دا سوالونه شته دي د ټولو سره، دواړو پاول سونو سره، بیا یې پاکستانی پوز، بیا د چا په وینا باندې، د چا په اشاره باندې پروژه اخست دی چې په لوی لاس دغه سیمه خرابوي. ځکه که د پاکستان د قضیې ته وکتل شي، نو دوی ولې زمونږ د تیر جمهوریت نه دې زده کړه نه کوي؟ زمونږ تیر جمهوریت کې موقف دا و، دغه حکومت چې موږ د پاکستان ته بیا بیا تلو، کرځې صاحب شپاړس ولس اتلس سفر وکړه، ډاکټر صاحب اشرف غنیم د سلوپیندرې سلو سفر وکړه، او طالبانو بیا د هغه وخت د افغان حکومت سره مذاکره نه کوله. یو وخت حکومت اقدامونه کو، بیا نه وخت نه کوله. اوس پاکستان هم بیا د افغان حکومت ته وایي چې تاسو سره خبره کوم، د خپل مشکل وړي د افغانستان خواته اچي، خپل دې مشکل ته حل لاره نه پیدا کوي. په داسې حال کې چې دلته لږ دې قضیه کې فرق شته دی، فرق دا دی چې په افغانستان کې چې طالبانو، افغان طالبانو تیرو شلو کالو کې جګړه کوله، هلته پاکستانی علماو، پاکستانی مفتیانو، پاکستانی اسلامي مراکزو ته فتوا ورکړه چې په افغانستان کې جهاد روا دی. نو ځکه زمونږ دلیل یو څه جوړېدو چې موږ پاکستان ته تلو چې خوستا علماو افغانستان کې د جهاد فتوا ورکړې، دا فتوا دې بیرته واخلي او د ملاتړې واخله. مګر اوس مهال خو افغاني طالبانو نه په پاکستان کې د جنگ یا د جهاد کومه فتوا ورکړه ده، او نه داسې په ښکار ډول د دې کم سملاتړ کوي. نو اوس خو دا هیڅ داسې اصول نه جوړیږي، کوم اساس نه جوړیږي چې څه زی او د افغانستان طالب سره، د افغانستان واکمنو سره ته اوس خپل جګړې باره کې ته مذاکره کوي. ان دا مذاکره کوي زما په نظر بدای چې د کابل بمبار کړی دی، او دا په کرخه باندې چې ساوت ریخواله رامنځته شوې، په دې باندې باید خبر وشي. چیرته د ټي ټي پی خبرې؟ نو دا جزئي خبره ده، دا زمینی خبره ده، ځکه چې دا خو د پاکستان خپل مشکل دی. او زما په نظر غټ مشکل هم دا دی چې دوی په دې اساس نتیجې ته نشي رسیدلی.
مننه ښاغلی شمس. منصوري صاحب، تاسو ته بیا هم خره غلاست وایو، زما غاوري مو خو ډېرې خبرې وکړلې، نه پوهېږم تاسو واورېدې که وانه اورېدې، خو راځو دې خبرې ته چې دغه د استانبول چې دواړه خواوې نن سره جرګه شوې دي، وایي چې د اوربن په مضبوطیا یا د پیاوړتیا او دغه راز پر یو میکانیزم البته د ترکیې د بهرنیو چارو د وزارت په وینا په دې خبرې کېږي چې په څه ډول کېدای شي چې دغه اوربند وڅارل شي او سرغړوونکی لوری مجازات شي. که راشو دې خبرې ته چې څومره تاسو هیله من یاست چې د نن ورځې په خبرو کې به دواړه لوري بیا هم په ډیرو مواردو سره توافق ته ورسیږي، آیا د پاکستان لوري هغه غوښتنې چې لري چې باید په یو ډول باندې ورته ضمانت ورکول شي چې د افغانستان له خاورې به بریدونه نه کیږي، یا هغه چې په رسنیو کې ځینې څرګندې شوي چې باید طالبان ورته ضمانت ورکړي چې په پاکستان کې به بریدونه نه کیږي، چې دا د طالبانو ویلې چې غیر معقول یعنی منطقي غوښتنې دي؟
بله، او مسائل خو ډیر دي او د پاکستان له لوري تل هغه موضوعات مطرح کیږي، لکه مشهور متل چې د خپل بام واو د غواړي د بل په بام اچي. دا نه یوازې د اوسني افغان حکومت او د افغانانو شک دی، بلکې هخوا د دوران د خیالي کرښې هخوا هم موږ تاسو وینو چې نه یوازې پښتانه او بلوچ مثلان، بلکې سندي او حتی پنجابي مثلان هم په دې خبره لري. د پنجاب په پارلمان کې بحثونه و، د اسلام آباد په پارلمان کې بیا دغې بیا کومه صوبایي او قومي اسمبلۍ په نوم چې یادېږي، محمود خان اکثری او نور او قومي او سیاسي مشرانو هم دا دغه و. او نن که پرون ښاغلي دورانی چې د افغانستان لپاره ځانګړی استازی او پخوا سفیر و د پاکستان لخوا، هغه هم ویلي چې د ټي ټي پي مسله د طالبانو نه د دوی د آرامولو یا دوی د نه پرېښودلو جګړې ته دا موضوع غیر اخلاقي مسله ده او هیڅ عقل یې نشي منلی، ځکه ټي ټي پي هغه څوک دی چې له ډېر پخوا عمل ته جوړ شوي و. هغه د تورپټکیو تحریک به د هېچا هم هېر نه وي چې د مولانا صوفي محمد په مصرۍ په دیر سوات او باجوړ کې هغه وخت رامنځته شو چې دغې پنجاب رجمنټ پاتې شونو و یا پنجابي ځواک او استخباراتو د باجوړ دیر او سوات ډېر قومي مشران ونیول، بېوجه په کورونو کې حتی خلق د خپل میرمن او کورنیو د غړو په مخ کې د عزت کړه پړي پکې واچول، په څادرونو یې وتړل او رایې کاغل د خپلو اولادونو مخ کې. نو هغه خلک خو هغه څوک دي چې د انګرېز په وړاندې د ای پی سي د ترونګوادي صاحب دغسې د بخل ملاصب او د دیر او سوات او د نورو مشرانو او نوانو خوانینو په مشرۍ مداخلې کړي، مبارزې کړي دي، مات کړی او انتیز هغه پاکستونه پنجاب
انصاری صاحب ساسو غک سمنا اوریدل کی نه پیغام چې خای سیګنال سم نوی، مهرباني تاسو دوام ورکړئ. bale تاسو سره به ته تماس ونیسو. طاهر خان، تاسو ته بیا هم درزو، لکه چې دغه د دوړو لورو ترمنز په اړیکو کې کړکیچ نوې کړکیچ راپورته شوې ده، لکه څنګه چې مخکې یادونه وشوه زیان د دواړو لورو ولسونو ته رسېدلی دغه راز په مختلفو برخو کې. البته پولې تړل شوي دي، یوازې د تورخم او ویل کېږي د سپین بورډک دروازې د هغو کډوالو پر مخ پرانیستې دي چې پاکستان له خپلې خاورې باسي. ترانزیت په برخه کې هم افغان سوداګر، پاکستاني سوداګر له ستونزو سره مخامخ دي. ویل کېږي چې پاکستان ته هم ډیر اقتصادي تاوان رسېدلی دی. اسلام آباد کې څه ویل کېږي؟ آیا دا لارې به همداسې تړلې وي او که دا خبرې خو داسې ښکاري چې احتمال لري ډیر دوام وکړي، که هغه د پاکستاني چارواکو که د پاکستان د دفاع وزیر څرګندونې جدي وبولو چې وایي نهایي نتیجه چې تر څو نه وي ترلاسه شوي روابط عادي کېږي نه، آیا هم حالت به همداسې دوام کوي او که اسلام آباد غواړي چې دا لارې خلاص شي؟
دا خو دغه هیڅ شک نشته چې کله داسې حالت پیدا شوی دی نو دا غیغه هدف ګرځیدل دي اولسونه او عام خلک او هم د دې تازه حالاتو د هم اوس پورې چې دی هغه عام خلک دي. دا د تګ راتګ لارې خو ماضي کې بند شوي دي، تړل شوي دي. خو ماته یادېږي د عمران خان په وخت کې یو پرېکړه شوې وه چې داسې یو حالت پیدا هم شي او د پولې یا د تګ راتګ د لارو د تړلو یو حالت پیدا کیږي نو د صدر اعظم د وزیر اعظم د هغه د اجازت نه بغیر به دا کار څوک نه کوي. زما خیال هغه شیان هم ډېر ضعیف او ډېر کمزور شول. او تاسو یو خبره منځ کې وکړه چې زیان د چا دی؟ زه چې ګورم د پاکستان زیات دی، د پاکستان ځکه زیات دی چې د پاکستان ظاهر خبره ده لوی هیواد دی او فابریکې کارخانې او دا شیان هم زیات دي. نو صادرات د پاکستان په دې روان کال کې 2% افغانستان ته سیوا شوي وو. دا رسمي چې کوم مدد دغه مرکام متوای تاسو او د افغانستان بیا پاکستان د 14% سیوا شوي وو صادرات. نو معنی دا چې پاکستان زیات دی ځکه پاکستان یوازې افغانستان ته خو نه، بیا مرکزی اسیا ته مالونه داغیږي. لیکن د خلکو د ولسونو د سیاسي مشرانو مذهبي مشرانو د وار وار وختونو باوجود لارې اوس پورې تللې شوي دي او دا چې کله د حالت خراب شو نو پاکستان هم یو اړخیزه توګه باندې چې کوم افغان ترانزیتي مالونه هغه د ګاډو نه کټه کړ په کراچۍ بندرګاه باندې هغه اومغه حالت دی. او مخکې وا د پاکستان او د افغانستان سوداګرو یو مشترک چې کوم یو خونه ده هغه به بیان راغی د زلغین خاموش دي. بل متقسمتی دا وشوه چې د پاکستان کې د سیاسي او مذهبي او یا ملت پال مشران دي او په خالق فعالو په داسې شیانو کې باغی او اواز پورته کو هغه اواز ما غرنګ مازی په شان پاتې نشو چې هغه په حکومتونو باندې فشار نه وي. اخوا خواسم هغه سیاسي نظام نشته بندیزونه دي، لیکن پاکستان کې هغه چې کوم موجود دي هغه ما غرنګ کوي او اوس مضبوطه خبره نه کوي چې د عام خلکو د مشکلات او مسایل جدي د دې مخاوني ودی شي په دې موجوده حالاتو کې.
بله مننه. رازو د منځګړو رول ته خغل شمس، ترکیه او قطر په سیمه کې مهم هیوادونه دي. په تیر بیا قطر په ډیرو کړکیچونو په حال کې مرسته کړې ده. افغانستان د سولې خبرې هم دوه کوربتوب کوو، دغه راز د منځني ختیځ او ډیر نور نړیوال کړکیچونو کې قطر مهم رول لوبولی. ترکیه هم همداسې ترې پاتې نه ده. په هر صورت د دغو دواړو رول تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا کچېرې د افغانستان او د پاکستان د لورو دریځونه ډېر سره لري وي چې د تر اوسه پورې ښکاري ډېر سره لري دي، آیا دا دواړه هیوادونه کولی شي چې دوی سره نږدې کړي؟
زما په نظر د دوی رول تر دې حده ګټور دی او مؤثر دی چې لکه څنګه چې جګړه روانه وه اوربند کې ممکن که دوی رول لوبولی او یا یې دواړه خواوې د مذاکرې میز ته را کېنول، نو تر دې حده پورې د دوی رول مؤثر دی. په یو څه د خبرو دوام باندې به دوی تاکید کوي چې که نتیجې ته نه رسیږي، د مثال په توګه په دوحه کې نتیجې ته دوحه کې اصولي توافق وکړو، اول ځل په استنبول کې نتیجې ته ونه رسېدل، بیا یې کېنول، دغه رول به دوی به دواړه طرفونه تشویقوي. مګر کله که خبره محتوا ته راځي او په اساسي موضوعاتو باندې بحث بیا فکر نه کوم چې د دوی رول دومره ډیر اغیز ولري. دا غي دلیل دا دی چې پاکستان چې کوم شکل باندې غوښتنې لري چې یعنی خپل ساده ټکو کې وایي د خپل امنیت ضمانت د طالبان نه غواړي او غواړي چې دوی د هغه پر ضد وسله پورته کړي، نو دا چې غوښتنې خو د طالبان د اختیار نه بازي بیرون دي. مثلا که هر بریک په پاکستان کې کیږي نو دوی به طالبان ته وایي چې یعنی تاسو کړه دی او تاسو پکې لاس لري او زه یعنی د دې جواب ورکوم. نو په دغه صورت کې خو اوس که دغه سیمه کې چې موږ مخکې په خبره وکړه دا سیمه کې نام نه ده، دلته پاکستانی طالبان رشته لري، ولسی ملاتړ لري، ځمکه جغرافیه په اختیار کې لري، خپل ساحه لري. دا پاکستانی پوځ چې په قبایلو کې دی د قیر سرک نه پله نشي تللی، حتی په قیر سرک په دې بریدونه کېږي، دا ولسونو ته دا قومونو ته دا په لرو پرتو سیمو ته نشي تللی، هلته د ټي ټي پي کافي ډېره ځمکه په اختیار کې لري. نو په داسې حالاتو کې که غیر منطقي غیر واقعي بینانه غوښتنې دوی د افغان طالبان نه یا د افغانستان اوسني واکمن نه کوي، نو هغه خو بیا کوم نتیجې ته دی نه رسیږي. نو په دغه جزئیاتو کې فکر نه کوم چې بیا دغه هیوادونه دونه رول ولوبولی شي، مګر بیا هم دوی به کوشش کوي چې د تاوتریخوالي مخه ونیول شي، د جګړې طبیعت ته تلو مخه ونیول شي او مذاکرې میز ته کښېنه.
مننه. انصاری صاحب زما غږ اوري؟ بلې انصاری صاحب. بلې، ګمانم چې له انصاری صاحب سره په اړیکه کې ستونزه لرو. خو طاهر خان، تاسو ته درجو لکه ښاغلي شمس یادونه وکړله، ټي ټي پي د پولې اخوا یا د ډیورند کرښې اخوا ډیره فعاله ده. دغه غوښتنه چې اسلام آباد کوي د افغان طالبانو څخه، له یوې خوا وایي چې حکومت یې ټول شموله نه دی، هغه حکومت ډیر جدي نه بولي، خو له بلې خوا اتمن پاکستان اسلام آباد ویني چې طالبان وتوانېدل په دې څلورو کلونو کې په افغانستان کې تقریبا نسبي هغه سوله له دغو عمره جګړو وروسته دوی ټینګ کړي، امنیت ټینګ کړي. آیا دا غوښتنه چې ترې کېږي علت هم دا دی چې طالبان دا قدرت لري، یا پر ټي ټي پي یا په مشرانو باندې دا نفوذ لري چې له هغه نفوذ څخه دوی کار واخلي؟ که هغه ټي ټي پي قمندانان دي یا نور دي، په د پاکستان د خاورې دننه دي؟
دغه هیڅ شک نشته چې اوسنی افغانستان کې حکومت د طالبانو هغه په پاکستانی وسلوالو ډلو نفوذ لري پرسه ده شکا، او که نفوذ نه درلود نو بیا به د افغان طالبان حکومت پاکستانی طالبان د پاکستان امنیتی ادارو سره په کابل کې بیا به نه کېنول، لیکن هغه سره کېنول خبرې وشوه او خبرې ډیر وخت دوام وکړ. خبرې ناکامه شو چې کله د عمران خان حکومت ختم شو نوی حکومت راغی چې مونږ خبرې نه کوو، حالانکه چې نوی حکومت کله راغلی وو په اپریل 2020 کال کې، نو تر جولای پورې خبرې روانې وې، دغه حکومت هم کړی وې د شهباز شریف، لیکن شرایط د دواړو لپاره وو چې هغه د منلو وړ نه وو، نه د ټي ټي پي مسله د خبرې دی منرې او نه د دوی خبرې ټي ټي پي منرې. نو خبرې ناکامه شوې، خو د افغان طالبان خو یو رول وو. زه هغه د نظم چې هغه د بیعت خبره، ځکه هغه بیعت والا خبرې وو زړې شوې چې ټي ټي پي دوه اووم کال کې جوړ شو، نو ملا عمر د هغه امیر وو، بیا وروستو ملا اختر منصور وو، اوس نه امیر اوس هغه امیر دی، دا کې شک نشته. لیکن د دې شیانو ارزښت کم شو، ځکه اوس چې کوم د اوسنۍ حالت پیدا کیږي، نو دا خود سه جنگي حالت وي، نو بیا خو پاکستانی وسلوال د ممکن نه چې هغه د افغان طالبان مجبورین بیا جوړ شي کله جنگي حالت وي. او بل خبر دا ده چې شام صاحب وکړه، زه ډېر احترام لرم، او لیکن د افغان طالبان رول د پاکستان د مسلو په حل کې شته، د کې شک نشته چې په پېښور کې عمل کیږي، په بشان کې کیږي، په کراچۍ کې کیږي، دا غي مسؤلیت دی مواري د مخنیوي د پاکستان نه، د افغان طالبانو بالکل هم نه ده.
یو شته چې تارخان صاحب تاسو به متوجه شوی یاست، د رسنیو کې اکثرا کچېر یو برید کیږي د دورند کرښې اخوا، ډیر لری وی په لسونو کیلومتر لری وی افغانستان پولی ته څیرمه، علت څه دی؟ هر برید چې کیږي ولو که هغه 200 کیلومتر هم لری وی افغانستان پولی ته څیرمه برید شوی،
علت خو زما نظر دا دی چې د پاکستان دا د پاکستان امنیتی ادارې د پاکستان حکومت هم دا خبره کوي چې د دغه برید دغه پلان او منصوبه او هغه د دې پټکو هغه په افغانستان کې جوړیږي، مشران یې هلته دي. که تاسو ته به یاد وي چې کله به حتی چې په بلوچستان کې هغه اورګاډي باندې چې کله برید شوی وو هغه خلک یرغمال شوي، نو هغه وخت د پاکستان فوج رسمن اعلان وکړ، حالانکه د بلوچانو موضوع وه، او لیکن دا دی وی چې دا غي مشران ته وغي په دغه رنګ چې کړه لوی بریډ ته کیږي او سور ینتې دوام لري، مثلا په بنو کې دی یا چې په لکی مرود کې وی په یو مرکز باندې، او بیا چې کړه جګړه ختم شي پاکستان بیا دا خبرو کې چې د دیغه په تماس کې وخوا، نو دا د پاکستان دا نظر دی. افغان طالبان نه مني، ټي ټي پی په خپل باندې نه مني، لیکن دغه خو مشکل دی چې پاکستان ګوري چې دا پلان شوی دی، او حتی چې دغه بشام هغه چینایانو حمله چوا عام پاکستان دا ویلو چې دا ګاډي ځل تن راغلو، خلکو بیا پښتنه کوله چې خر ګاډي راغی نو څنګه د پولو نه چا سرحد نه چا کراس کړ، یاد دي څنګه دی خورا تیر شو، بیا بشام ته څنګه ورسید؟ نو دا شیان داسې دي چې لکه دی دا خبره کوي، او ډېر خلک ممکن نه چې سره اتفاق نه کوي.
بله، مننه طاهر خان زموک لبل میل مسره زموک اړیکا سما ټینګ نشوله لخاغلی صدیق منصور انصاری سره په صورت که وشو بیا به هم ور سره خبري وکړو را سره پر لاین کړه انصاری صاحب دغه ورستې خبرې تاسو وکي بیا تاسو زحمت نه درکو ځکه چې ټلیفون مو سم نه دی اړیکا سم نه ټینګيږي طاهر خان وایي چې پاکستان فکر کوي چې طالبان په ټي ټي پی باندې نفوذ لري مخکې هم د خبرو قربتوب کړی وو خو دغه وسنی وضعیت په پام سره مخکې خبرو نتیجه ور نه کړله آیا اوس نشي کېدای چې اسلام آباد هم دې موضوع ته لومړیتوب ورکړي طالبانو له نفوذ کار واخلي او ټي ټي پی د پاکستان له حکومت سره خبرو ته حاضر کړي داسې خبرو ته چې بلاخره یو نتیجه ورکړي د دې پر ځای چې دغه جنجال یا دغه کشاله نور هم پراخه کړي. بلې انصاری صاحب سره مو بیا اړیکه پرې شوله. ښاغلی شمس، همدا پوښتنه نه تکراروم که تاسو ځواب کوئ مهرباني. بلې ښاغلی شمس، دا اسلام آباد فکر کوي چې طالبان ښه وزن لري، یعنی پر هغه باندې ښه نفوذ لري په ټي ټي پی باندې، که مخکینیو خبرو کې منځګړیتوب کړی و او خبرو یو څه نتیجه هم ورکړله، یو څه وخت اوربند هم وشو، د ټي ټي پی اعلان وکړ، خو خبرې وروسته بیا هم ناکامه شولې. که اوس د دې پر ځای باندې چې دا لانجه ډیره پراخه شي، ولې د طالبانو له نفوذ څخه اسلام آباد استفاده نه کوي؟ بیا ورته نه وایي چې خی تاسو ټي ټي پی هغه کې مجبوره کوي چې موږ سره خبرو ته کینی، داسې خبرو ته چې هغه نتیجه ورکړي؟
خو همدغه شک دی په پاکستان په پوځ باندې، کنه ځکه چې طالبانو، افغان طالبانو چې وس کې څومره وو هغوی دا زمینه سازي وکړه، دوی سره کېنول، یعنی که څه هم دا د دې ثبوت یا دلیل نشي کېدای چې دوی چونکې کېنول نو دا د دې په اختیار کې دي. مذاکره خلک کېنی په قطر کې افغان طالبان او امریکا سره ناسته وه، حتی پاکستان سوزل داسې په ټیټه کچه د مذاکرې زمینه برابره کړې وه، او دا په نړۍ کې وصل دی، حماس قطر ورته زمینه برابروي. دا د دې دلیل نشي کېدای چې دا د دې یا ملاتړ کوي یا دا یې تاته په اختیار کې درکړي. خو خبره دا چې دوی خو اتر خپل امکان یا د وسه پورې دوی کېنول، دا چې اوس هغې داخل جریان کې څه تیر شوي دي، یا څنګه پاکستان کې یو څه جمهوري ګوندونو او حلقو اولته پاسونونه وشل، تاسو په کوم شکل بیرته ټي ټي پی راوړئ، په د قبایلي سیمو کې د نورو سیمو کې ځای په ځای کوئ، هلته ډېر سخت غبرګون وښودل شو، او ځکه چې خبرې ټولې پټې پاتې وې، د ولس سره شفافه توګه باندې مخکې وې نه وړلې، او صرف پوز دا موضوع مخکې وړې وه، نو دا خو د دوی داخلي مشکل شو. اوس سوال هم دا دی چې آیا ته د مذاکرې لاره نه غوره کې، مګر ته جګړه راوړې او بیا ته طالبان ته اختار ورکې چې که هر څه کېږي نو ته مې مسؤول یې، نو دا خو غیر واقعي بینانه دی. او د دې نه معلومېږي چې پاکستان په لوی لاس غواړي چې شخړه وکړي، ځکه چې اوس دا ستا ولس دی، او په هر نتیجې ته چې سر رسیږي که خبرې ورسره کې، د خبرو زمینه ده ته افغان طالبانو برابره کړه. مګر اوس لکه څنګه طاهر خان صاحب ویل چې اوس هلته عمومي یو ذهنیت دا دی چې نه، موږ سره خبرې اترې نه کوو، ځکه چې پاکستان اوس پوز په خپل زور او په خپل ټیکنالوژي او په دې باندې لږ غاوې را دی چې یعنی زه سره جګړه کوم، نو په جګړه سره وکړه، جګړه کې خو هغوی د سره دي، نو بیا غوښتنې والی بیا کې د افغان طرف نه دوی تاسو سره کومه کوي، نو ځکه د مذاکرې نه زیات خدای مرسته نشي کوي. نو بهرحال د خپل د پاکستان د پوځي رژیم په دغه دریض باندې شکونه پیدا کوي.
بله، کراشو، نن د استانبول د خبرو ته څومره هیلمن یاست چې آیا دا خبرې به کومه نتیجه ورکړي، او که بیا به هم ما په لانجمنه توګه باندې لکه مخکنی خبرو چې یو سره مرکچان سره وتلی وو د میستر شاه بیا بیرته سره کېنول شول، او نتیجه یوازې دومره وه چې باید اوربند دوام وکړي، فکر کوئ چې دا ځل به په دې خبرو کې کوم ښه نتیجه راووځي؟ بله، مهرباني.
داسې ده چې دا اوس د پاکستان لخوا نه، زه به زیاتره دا ووایم چې د دوی پورې مربوط ده. دلته اوس د دوه هیوادونو ترمنځ مذاکره ده، د دوه هیوادونو مسائل معلوم دي. اول خدای دې چې دلته تاوتریخواله رامنځته شو، اول پاکستان تیرې وکړو پکتیکا او بیا کابل بمبارد کړ. داغی په جواب کې طالبانو جواب ورکړو د کرخې په اوږدو کې چې کوم ځایونو کې بریدونه وکړه د خپل امکاناتو تر حده پورې. نو زما په نظر خو دغه مسله ده چې آیا دې اوربند ته دوام ورکوي که نه، تجارت ته لارې خلاصوي که نه، تګ راتګ ته لارې خلاصوي که نه، دغه مسایل دي د دوه هیوادونو ترمنځ. اوس پاکستان دا ټول موضوعات شاته اچولي دي. اصل د دې په فکر باندې موضوع راوړی ده چې ټي ټي پي او یا که بریج کېږي د دې جواب ورکوم یا څه کوم. نو دلته خبره غیر منطقي ده، ځکه چې ته خپل مشکل راوړې او مذاکرې مې کې افغانستان ته اچې چې دا راته حل کړه. که دغه دریځي، دغه سرتنبه دریځي او دغه تهاجمي دریځي، بیا فکر نه کوم چې ډېره نتیجه ورکړي. مګر که په حوصله مندۍ سره مذاکره وشي، هغه واقع بینانه همکاري چې طالبان یې کوي شي، که دې چېرته مستند معلومات لري، اسناد لري چې دغه ځای دی، دغه ځای کې یا پلانې دی، دغه بریج کړی دی، دغه دی او یا دې ځینه راغلی، فکر نه کوم چې طالبان دې کې څه مشکل ولري او د هغې مخنیوی وکړي. دوی مخکې هم ژمنه کړې ده، اوس به یې وکړي، ځکه ځان ته هم دوی ته جنجال جوړېږي. مګر که دا د هر برید هلته کېږي، د دې 99% بشري قوت د ټي ټي پي په پاکستان کې دی، حضور هلته دی، امکانات هلته دي، وسایل هلته دي، او هغه ته راځي او د افغانستان ته په میز باندې اچي چې دا حل کړه، نو بیا فکر نه کوم چې کومه مثبته نتیجه ترې راوځي.
مننه شم صاحب. طاهر خان، څه فکر کوي تاسو څه ویل کېږي هلته په اسلام آباد کې چې دا ځل آیا دغه هیئت چې د پاکستان لوري تللی دی، دا ځل به د افغان لوري سره په دې خبرو کې داسې نتیجه ترلاسه کړي چې هغه مطلوبه وي، او لکه څنګه چې شام صاحب یادونه وکړله، یوازې د جګړې د بندېدو باندې تم نه شي، بلکې له افغانستان سره نورې اړیکې بیرته پرانیزي، د مواصلاتي اړیکې، د ترانزیت، د راشه درشه، د تجارت، د او ځینې نور.
زمان ورته دي چې لارې خلاصول او ترانزیت او سوداګري او تجارت دا هم د ترکیې د دې خبرو پاغه باندې بنا ده، کله د پرمختګ کیږي نو بیا خدا شیان نرمال حالت ته راځي. او ممکن نه چې سورځ پکې نورې مولګي، ځکه پاکستان دا وایي چې کله څنګه چې شمسې بیا دم کړی طالبانو پاکستان باندې کله بریدونه په دې سرحدي سیمو کې کړی وو، نو دی پکې دا خبرم کی چې دغه تګ راتګ لارو تم زیان رسېدای کې به ممکن نه چې لږ وخت لګي، خو بنیادی اوس اوسنۍ حالت پاکستان لپاره دی هغه هم دا دلته کوم یو مشکل دی امنیتي، هغه دی او ته زیات ارزښت او اهمیت ورکوي او تجارت او دیشان ته دې حالات کې کوم دین اکثر اور دی دومره ارزښت او اهمیت اوس نو ورګ سره لدی چې مخکمه وویل زیات نقصان د دوی هم دی، افغان غاړین بالکل نقصان شته. نو البته معامله مشکل ده، دا نه هم چې بالکل حل لکه حل نشته، حل بالکل شته، لیکن حال خود سوي چې څنګه لکه تاسو دویم پړاو چې معلومه زه لرم پاکستان دا خبره کې تاسو پاکستانی طالبانونی سي افغان طالبانو ته وي مونږ ته واده کې او هغه وته وی تاسو خبرې وکې افغان طالبان پاکستان د تاسو سره مذاکرات وکې، پاکستان مذاکرات نه کوي. نو وړې وړې خبرې هم شته، نو دا تکار دې په نظر کې، او چې تکار په خپل ځای باندې پاتې شو نو بیا خو به یو ناهیلي وي، خو لیکن بیا هم مونږ یو تمه خو لرو، یو امید خو لرو، یو هیله خو لرو چې نو د ضرورت هم دی. او لسونه خبره مونږ مخکې وکړه چې ولسونه سیاسي ډلې که دیخوا دي او که هلته ولسونه دي، هیڅوک دا اوسنۍ حالت بالکل هم نه غواړي، د جګړه بالکل هم نه غواړي.
بله، مننه طاهر خان. دا څو دقیقې وخت نه لرو، دا خبرې به سره راون غواړو. ښاغلی شمس، که دا خبرې نتیجه ور نه کړي، دواړو لورو د جګړې په ډګر کې یو بل ته معلومه کړه چې څومره قوت ته اراده ده هغوی تمثیل کړله، که پاکستان برید وکړه غچ اخیستن برید هم طالبانو ورو خوده، تاسو مخکې یادونه وکړله په پوستو باندې بریدونه وکړل، که احیانن بیا دا خبرې نتیجه نه ورکوي او که بیا خدای مکړه جګړه یا نښتې پیلېږي، فکر نه کوي چې دا ځل به دا ډېرې پراخې وي او مخنیوی به ناممکن وي؟
بالکل، که داسې وشي چې پاکستان که بیا اقدام کوي او برید کوي، نو زما په نظر ممکن د طالبانو عکس العمل د دې مخکینی لا ډېر شدید وي، او کېدای شي چې دغه یعنی د یو مکمل جګړې ته واوړي. ځکه چې دا واضح خبره ده چې پاکستان دغه سي تیرې بیا کوي نو ملکی خلک به وژني او ملکی خلکو ته به تلفات اړي او هغه بیا د ولسی غبرګون رامنځته کوي. ولسی فشار به په طالبانو دومره زیات شي چې بیا به کېدی شي د دوی د کنټرول نه هم دغه موضوع د دوی د لاسه ووځي.
په دې کې دغه جګړه چې ده دا د سیمې د هیوادونو په ګټه هم نه ده. فکر نه کوي چې چین، روسیا، ایران آیا دوی به خپل فشار نه کار وانه خلی چې دواړه هیوادونه بیا پرې نږدې چې سره ونخلي؟
نو هغه خو دغه اوس کوشش روان هم ده، ترکیه او قطر او د تبه نورو هیوادونو هم دغه پروسې حمایه کړي، ملاتړ یې کړی دی. ټول کوشش دا دی چې دغه سیمه بې ثباته کېدل د هیچا په ګټه نه ده، مګر مستقیم زیان خو یې د کرخې دواړو غاړو ولسونو ته رسیږي. او لکه څنګه طاهر خان صاحب په تفصیل ویل چې یعنی هغه غاړې تم ډېر دی، دې غاړې تم ډېر دی، خو دلته بدبختي دا ده چې د پاکستاني اوس واکمن رژیم هغوی د ولس قصه کې نه دي. دغلته ټول تجارت د دې قبایلي سیمو د پښتونخوا، د بلوچستان، د دې ژوند، د دې تجارت ټول د افغانستان سره تړلی دی. دغه تاریخي رېمن لار چې دغه پیړیو پیړیو دغه تجارت او د تګ راتګ سیمه ده او د دې ژوند هم دې سره تړلی، خو چونکې د دې ژوند د ارزښت نه لري نو ځکه دغه یو حالت رامنځته کړی دی چې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي.
طاهر خان، تاسو چې مخکنی خبرې تعقیب کړې وې، د خبرو په جریان کې پاکستانی لو روزنی څرګندونې کولې، آیا د دې خبرو په جریان کې به هم داسې څرګندونې، رسمي څرګندونې وشي او که هغه پخوانۍ تجربه ته په پام سره؟ البته
ګوره، د خبرو د مذاکرو د بریالیتوب یا کامیابۍ لپاره خو اعتماد هغه ته اړتیا ده، لیکن دا ډیره بدقسمتی ده چې د دویم پړاو د خبرو نه وروسته که موږ پاکستان کې بیانونه وګورو او په افغانستان کې د طالبانو لخوا ځینې بیانونه وګورو، بیا بلکې نن سبا په کې یو بل نوی یو نوی شعر وته دی چې دواړه غاړې اوس د یو بل پر ضد باندې سندرې او نظمونه او دا جوړي، یو ژبه چې استعمالیږي پکې نو انتهایی نامناسب ژبه ده چې هغه حکومتونو سره بالکل نه ښایي. نو دا همداسې ښکاري بیانونه تېره ورځ پاکستان په سنا مجلس کې د پاکستان صدر اعظم مستقل اسحاق ډار د امیر خان منتقی د ټلیفون خبرو کې شپږ ماته شپږ واره ټلیفون کړی دی. نو دې یو منفي میسج ورکړ چې که یو ټلیفون شوی هم دی بیا د هغې رسمن هغه خبر رد کړه چې نه داسې شپږ واره بالکل نه دی شوی. نو معنی دا ده چې ځینې شیان هغې اړتیا هغې ته وینه چې ته هغه په یو دغه کې بیان کړي. په هغه باندې بیا دلته وضاحتونه بهرنیو چارو وزارت کول چې اپوزیشن سینیټرانو په مجلس کې په هغې انتقاد وکړو چې تاسو افغانستان سره خبرې نه کوئ، تاسو رابطې نه کوئ، تاسو هغې سره کینې نه، او دا حالت پیدا شو. نو دا هغې ته یو جواب ورکړو. نو جواب که ته هم ورکې، هغه خو چې یو حالت نازک دی، خبرې راتلونکي دي، نو څنګه شروع تاسو د خواجه صاحب د بیانونو نه وکړو؟ نو معنی دا ده چې دې شیزونو ته اړتیا ده چې اعتماد دي وي، خو داسې موږ وګورو نو یو سوچ ضرور هغه قوي کېږي چې بیا به داسې خلک وو په دواړو هیوادونو کې چې هغې په جګړو کې خوشحاله دي او هغې جګړه غواړي. او څنګه چې شمس خبره وکړه، شمس خبره وکړه چې جګړه خو که کېږي نو خو لسم ته نقصان رسي.
مننه. کور ودان، نور وخت نه لرو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس او سیاسي شنونکی صدیق منصور انصاری، که څه هم په اړیکه کې یو ستونزه مو درلودله در سره، خو له تاسو مننه چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړل. سیاسي چارو شنونکی او په پاکستان کې پخوانی ډیپلومات زردشت شمس او په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان، له تاسو ټولو مننه چې د ازادي په چپو کې د اونیز پروګرام کې مو ګډون وکړ. موضوع هم و د استانبول خبری، د طالبان و او د پاکستان د حکومتونو د پلاو ترمنځ خبری نن پیل شوی. تر اوسه معلومه نه ده چې دا خبری به څومره دوام وکړي، خو دواړه لوري دې خبرو ته په دې نیت ناست دي چې د هغه اوربند پر جزئیاتو خبری وکړي، د پیاوړتیا لپاره چې د دواړو لورو ترمنځ د دوحې په خبرو کې د خبرو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. ازادي راډیو اوري د ازادي په چپو کې بل خبرونه بیا هم همدې موضوع ته ځانګړې شوې. کور ودم.